درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پدې هیله چې ټول جوړ روغ او صحت مند بیاست. شروع غلاس دی ولسم ټولګي و څلرم وسته. نن ورځ موږ تاسو راځو د حجرې او د هغه محیط پیژنو چې د حجرې په محیط کې د موادو انتقال څه ډول صورت نیسي. په تیر لوستنو کې مو د حجرې جوړښت وپیژندې، د دې حجروي غشا مو وپیژندل، همدارنګه سایتوپلازم مو وپیژندې چې د حجروي غشا په واسطه د موادو انتقال صورت نیوي د حجرې داخل ته او د حجرې بهر ته. رازونن رس دا کوم انتقالونه چې د نومال پیژنو دوی په څه ډول سره د یو خاص خو بل خوا ته حرکت کوي په دې باندې هم ځان پوه کړو. زموږ ستاسو درس چې دی هغه د 20 صفحې څخه تر 40 صفحې پورې به دوام وکړي. ژوندي موجودات چې دی هغه کوم مواد چې دی د یو ځای څخه بل ځای ته چې کله تیری هغه د ترانسپورت په نامه ځای دیږي، چې دغه ترانسپورټیشن چې دی په دوه ډوله ویشل شوی دی. یو چې دی فعاله لیږدونه ده چې د اکټیو ترانسپورت په نامه ځای دیږي، او بل یې غیر فعاله لیږدونه چې د پیسیو ترانسپورت په نامه ځای دیږي. د دوی ترمنځ توپیر څه دی هغه به موږ د دوی په تشریح کولو کې پوسو. غیر فعاله لیږدونه یا هم پیسیو ترانسپورت چې دی دا موږ وایو کله چې دی د موادو انتقال پکشي کی صورت نیسي، انرژي په مصرف نه رسي، یا هم د انرژي مصرفول ته ضرورت نه لري. کله چې دوی مثال مواد د خارج څخه بهر یا د بهر څخه خارج باسي، خپل په طریقه سره مثال خپل صرف ته رسیږي، د انرژي مصرفول د دوی خپل په سیستم کې نه دي شامل. دې ته موږ شوایو غیر فعال لیږدونه. په ساده ډول سره دا تعریفولی شو چې د انرژي له لګښت څخه پرته د حجرې له غشا څخه د موادو حرکت او تیرېدنې ته غیر فعال لیږدونه ویل کیږي. چې غیر فعال لیږدونه چې د خپل په دوه ډوله ویشل شوې ده، یو یې د نفوذ یا هم ډیفیوژن په نامه سره یادیږي، او بل یې هم د اوسموسس عملیه ده. راځو دا دواړې مرحلې پیژنو. د نفوذ یا انتشار عملیه یا ډیفیوژن چې دی، دا د غلیز محیط څخه و رقیق محیط، یا هم هغه محیط چې غلظت یې ډېر اوسي و هغه محیط چې غلظت یې کم اوسي، د مالیکولونو آیونونو انتقال عبارت ده ډیفیوژن یا هم د نفوذ عملیه څخه دی. په دې کچې مثال موږ په نظر کې ونیسو د حجرې د بهر څخه کوم په مالګه کې چې کوم محلولونه اوس د اوبو کوم د مالګې سره چې کوم محلول اوسي، هغه د دغه حجروي غشا څخه د دغه نفوذ یا ډیفیوژن د عملیې په واسطه داخل ته ځي. دغه رقم چې موږ په نظر کې ونیسو د په نباتاتو کې د تبخیر عملیه چې دی، یا هم ترانسپایریشن چې دی، هغه هم د دغه عملیه په واسطه چې د دوی د استوماتا په دیک کوم سوري وجود لري، د استوماتا په نامه سره یادیږي، د دغه له لارې خارجیږي. یعنی د غلیز محیط څخه و رقیق محیط ته دا چې سو د نباتاتو د موادو انتقال سو. ورپسې راځو د دې مثال وایي، لکه که چیرې زه یو بیکر راواخلم، په هغه کې زه د رنګ یو څو څاڅکي واچوم، رنګ چې دی خپله غلظت یې ډېر دی تر اوبو، او خالصې اوبه چې دی هغه دونه غلظت نه لري. نو په دغه وخت کې دغه کم اوبه چې دی د یو څو وخت وروسته به تاسو ووینئ چې د رنګ مالیکولونه د اوبو د مالیکولونو سره یو ځای سوي دي، چې په دې سره موږ وایو دوی چې سوي دي ډیفیوژن عملیه سرته رسول دی، یا په دغه ځای کې انتشار کړی دی. چې د نفوذ عملیه چې ده هغه د ژوندۍ موجودات د تنفس په عملیه کې ډېر مهم رول لوبوي. همدارنګه د نباتات په ځایي ترکیب کې د غازاتو بدلیدل هم د نفوذ د عملیه په واسطه سرته رسیږي. ورپسې راځو د اوزموسس عملیه. اوزموسس عملیه چې ده کله چې موږ وایو د اوبو نفوذ د یوې برخې څخه د هغې برخې څخه چې څه شي مالیکولونه یې ډېر اوسي، و هغې برخې ته چې مالیکولونه یې لږ اوسي، عبارت ده چې څخه ده د اوزموسس عملیه څخه ده. که چیرې موږ په یو ګیلاس کې د بورې محلول واچوو، بوره محلول چې دی خپله د دغه غلظت اوبو غلظت ورته څه کوي، ور ډېریي تراکم محیط یې ورته څه کوي، غلظت یې ورته ډېریي، چې په دې سره موږ وایو کله چې هغه یو بل برخه د په منځ کې د نیمه قابل نفوذ پرده کښېږدو. نیمه قابل نفوذ یعنی وګوري نفوذ تېرېدونکی ته وایي، او نیمه قابل یعنی چې مطلب مکمل له دې څخه ټوله شان نشي تېرېدلی، یوازې نیم شان دي چې هغه څه کولی شي دې پر دې څخه تېرېدلی شي. اوس نو د دغه نیمه قابل نفوذ پردې څخه د اوبورې مالیکولونه چې دي هغه نشي تېرېدلی، یوازې د اوبو مالیکولونه تېرېږي، چې دا کوم برخه ته و هغه برخه چې غذات یې کم دي چې دې ته موږ د چی عملیه وایو د اوزموسس عملیه وایو چې دا چې د خپل د ژوندۍ موجوداتو کې ډېر مهم او اساسي رول لوبوي مطلب د هم په حیواناتو کې او هم په نباتاتو کې ډېر مهم رول لري چې خپل د محلول دغه فشار چې دی توپیر چې کله سرته رسیږي دا د هایدروسټاتیک فشار په نامه سره یادیږي یا هم د اوزموسس د فشار په نامه سره یادیږي کله چې دی مجبوره کیږي چې مثال دا د بورې محلول چې دی هغه زیات دی او اوبه زیات اندازه مالیکولونه محلول ته چې کیږي و دغه محلول ته ځان رسي ځکه چې د دې غذات کم دی او د بلې خوا غذات چې دی دی چې دغه فشار چې کله پر دې باندې دیږي دا فشار د چی په نامه سره دیږي د هایدرو ستاتیک فشار په نامه سره یا هم د اوزموسس فشار په نامه سره دیږي ورپسې زه د انسانانو په بدن کې د حجرو کې د اوزموسس عملیه وایو که چیرې موږ وایو د مثال دغه د وینې سره کرویات څخه د اوبو کې کښېښول سي که چیرې دی ډېر اوبه جذب کړي د اوزموسس د عملیې په واسطه په هغه کې دغه کم دغه چې دی د وین سره کرویات چې دی د ډېرو اوبو د اخیستو څخه چی وي چې دا د هایپوتونیک حالت دی او نورمال حالت چې دی چې یو څه اندازه دغه مثال هم عین حال کې خارج وباسي او یو څه اندازه جذب کړي د اوزموسس عملیې یعنې د اوبو ډېر جذب چې دی هغه په چی دی په کښې کې ورته غیر توانی پېښېدلی سي په عادي اندازه باید دوی جذب کړي چې نورمال اندازه کې دغه د ایزوتونیک په نامه سره دیږي او که چیرې په بیخي یوازې اوبه چشي کې آزادې کړي او د اوزموسس عملیې په واسطه دوی اوبه ځان ته جذب نه کړي دا به چې دی د هایپرټینیک په نامه سره یادیږي چې دا هم د یو د بې نظمیان څخه شاملیږي نو په دا خاطر د اوزموسس عملیه په دغو کې باید چې سي په منظم ډول سره سرته ورسول سي تر څو د بې نظمیان سره مخامخ نه سي او همدارنګه راځو په نباتاتو کې د حجرې اوزموسس وایي په نباتاتو کې چې دی که چیرې د نباتي حجرې د اوزموسس د عملیې په واسطه ډېرې اوبه چشي کې جذب کړي د دوی ډېرې اوبه که چیرې جذب هم کې دوی نه چي وي دا ځکه چې دوی د مثال سایتوپلازم د خپل په ځان کې دا سلولوزي دیوال لري چې سلیز دیوال یې پړسیږي مګر چې وینه دا د دوی یو ښه خاصیت څخه دی چې همیشه د دغه خاصیت په واسطه دوی شنه پاتې کیږي او تازه پاتې کیږي د دوی دغه سلولوزي دیوال چې دی ډېر زیات مثال متبسط کېدو مخنیوی کوي چې تر څو د دوی کوم حجرې چې دی د هغو د چاودېدلو څخه مخنیوی وسي په دې سره دغه پاڼې چې دی هغه همیشه مثال د دوی حجرې چې دی پړسیږي مګر همیشه چی وینه چې په دې سره دوی همیشه شنه پاتې کیږي او د تازه والي په حالت پاتې کیږي ورپسې راځو د اوزموسس د عملیې اهمیت وایو چې موږ په حیواناتو او نباتاتو کې وویل دا کوم خوراکي توکي چې موږ لاسته راوړو دا کوم د وینې جریان چې صورت نیسي د وینې په مثال په وینې کې د خوراکي توکو جذب چې دی او په نباتاتو کې د ریښې له لارې د موادو جذب دا ټوله د اوزموسس د عملیې په واسطه ده چې د نیمه قابل نفوس پرده د دې ترمنځ وجود لري د هغه له لارې چې کیږي دغه د موادو انتقال صورت نیسي په دې سره دوی خپل غذایي مواد ساتي که چیرې تاسې نبات په نظر کې ونیسئ که یو نبات ته موږ مثال تر ډېره وخته اوبه ورنه کړو کله چې اوبه ورنه کړو کرار کرار د نبات د حجرو کوم هغه اوبه چې دي هغه خپل د لاس ورکوي او دوی کرار کرار مړاوي کیږي چې په دې سره نبات کېدلی سي وچ سي او له منځه ولاړ سي نو د هغه دپاره کله چې تاسې اوبه ورکړي دوی د ریښو د لارې چې کله اوبه جذب کړي د اوزموسس عملیې په واسطه دوی همیشه تازه پاتې کیږي او دغه نبات شین پاتې کیږي تر څو د دې څخه مثال موږ د غذایي توکو او نورو اړتیاوو دپاره ورڅخه استفاده وکړو همدارنګه د انسان په وجود کې کوم د موادو انتقال چې صورت نیسي مثال په د وینې په جریان کې د غذایي موادو انتقال د هغو د وینې جریان ته داخلېدل دا ټوله د اوزموسس د عملیې په واسطه کیږي که چیرې په یاد مو سي د معدې کې موږ ویلي وه چې د معدې د دیوال په واسطه دغه کوم مالیکولونه چې ټوټه کړل سوي یي هغه د وینې جریان ته داخلیږي چې دا خپله د اوزموسس عملیې کې شاملیږي دا وه غیر فعال لیږدونه چې غیر فعال لیږدونه موږ په دې پوه سولو دغه کوم د اوزموسس او انتشار عملیه چې کله دوی سرته رسول دوی وه انرژي ته ضرورت نه درلودي دوی خپله عملیه چې کول د مثال د لوړ غذا څخه او کښته غذا څخه لوړ غذا ته د موادو انتقال صورت نیوي او اوس رازو فعال لژدونه وي. فعال لژدونه چې ده هغه د غیر فعال لژدونه یا هم پیسیف ترانسپورت برعکس ده، چې ده د اکتیف ترانسپورت په نامه سره هم یادیږي. دوی چې دي کله چې د موادو انتقال د حجوي غشا څخه داخل ته او د حجوي غشا څخه بهر ته صورت نیسي، دوی چې کیږي و انرژي ته ضرورت لري د دغه انتقال لپاره، ځکه نو د فعال لژدونې په نامه سره یادیږي. او دوی چې دي د حجوي غشا څخه مثال کوم پروټینونه، مالیکولونه، غذایي مواد چې دي، غټ غټ مالیکولونه چې اوسي یا کوچني مالیکولونه چې اوسي، هغو ته څه کوي؟ د دغه فعال لژدونې په واسطه صورت نیسي چې داخل او خارج ته مواد انتقال کوي. راځو په فعال لژونه کې چې دی هغه دوه مرحلې وجود لري، چې یو اندوسایتوسیس ده او بل یې اگزوسایتوسیس ده. اندوسایتوسیس، اندو په معنا د داخلتون، سایتوسیس د حجرې ته، یعنی دا خپله یونانی کلمه ده چې د حجرې ته د داخلېدو په معنا سره ده. او اندوسایتوسیس چې ده د فعالې لژدونې له ډلې څخه ده چې کوم پروټینونه، اوبه، دغه رقم عضوي او غیر عضوي توکي چې دي، هغه د دغه اندوسیس د مرحلې په واسطه د حجرې وی غشا یعنی مقابل نفوس په دې له لارې و حجرې ته څه کیږي؟ داخلیږي. دوی چې دي د یو لفافې په ډول سره دغه شکل جوړیږي، چې دغه شکل مثال شاوخوا دغه لفافې په واسطه پوښل کیږي او وروسته د حجرې و داخل ته مواد انتقالي. اندوسایتوسیس چې دی خپله په دوه مرحلو ویشل کیږي، چې یوې چې دی په دوه ډوله دي، یوې چې دی فاګوسایتوسیس دی او بل یې پینوسایتوسیس دی. فاګوسایتوسیس چې دی هغه دغه کوم مواد چې مثال مالیکولونه غټ وسي لکه پروټینونه دي او دغه کوم عضوي مواد چې دي، دوی چې کوي د فاګوسایتوسیس د مرحلې په واسطه د حجرې و داخل ته ځي. لکه مثال موږ وایو کله چې دغه کوم فاګوسایتوسیس دغه غټ مالیکولونه راځي، دغه الیفافه په د حجروي غشا په سر کې جوړیږي، یو خالیګا جوړیږي، د چوشک په ډول یو خالیګا جوړیږي، چې دغه کوم مالیکولونه چې دي د هغه داخل ته چې کله ولاړله هغه الیفافه بندیږي او دغه مواد د حجروي غشا له لارې د حجرې و داخل ته ننه باسي، او کوم برخو ته چې باید دوی ولاړ سي هغو برخو ته دوی ځان رسي. او بل چې دي پینوسایتوسیس دي، هغه به د اوبو مالیکول مایع څاڅکي چې اوسي هغه د پینوسایتوسیس په واسطه هغه څه کیږي؟ د حجرې و داخل ته ځي، چې هغه هم د چوشک په ډول سره د حجروي غشا کې ځای پیدا کیږي، او کوم د اوبو څاڅکي چې دي هغه داخلیږي او دغه الیفافه بندیږي، او دغه الیفافه چې ده یا دغه کوم جوړښت دي هغه دغه مواد د حجرې و داخل ته ننه باسي. او بل چې دي اگزوسایتوسیس دي، هغه هم عیني مرحله سره رسي، خو د حجرې د داخل څخه و حجرې خارج ته. ځینې فاضله توکي دي یا ځینې مواد دي چې کله په حجره کې څه ترکیب کړل سي باید حجره مثال د حجرې څخه خارج وېستل سي، یا اضافي توکي دي چې هغه د اگزوسایتوسیس په واسطه بیا یو پوښت دی په داخل کې دغه اضافي توک پر شاوخوا باندې جوړیږي، او د دې د حجروي غشا چې کله ځان ورسیږي دغه الفافه خلاصیږي او اضافي توکي ورڅخه بهر وځي، چې دا هم چې سول اگزوسایتوسیس، یا هم د موادو خارج دی. اگزو د خارج په معنا سره د بهر، او سایتوسیس د حجرې څخه. نو اگزوسایتوسیس چې ده هغه مرحله ده چې اضافي د حجرې څخه بهر باسي. په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده، د حجروي غشا څخه د موادو لېږدونه په څه ډول ده؟ واضح کړي. دویمه پوښتنه، میوسیس څه ډول یوه عملیه ده؟ او درېمه پوښتنه، د پینوسایتوسیس او فاګوسایتوسیس څخه مطلب څه شی دی؟ ستاسو ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. په دې هیله چې ټوله جوړ او صحتمند به یاست، ښه راغلاست. ولسم ټولګي وه څلورم لوست. تاسو نن د مندر او وراثت د څپرکي اخرنی موضوع وایو، او د هغه په موضوع کې موږ ځینې بې نظمیانې هم زده کړو، همدارنګه د چاپیریال او وراثت ترمنځ کم اړیکه چې ده هغه به هم وایو. زموږ او ستاسو درس چې دی هغه د شلمې صفې څخه تر څلورویشتمې صفې پورې دوام کوي. تاسو لومړی په انسان کې جنس پورې، د انسانانو په جنس پورې تړلي صفتونه وایو. عموما لکه څنګه چې په لوست کې موږ وویل، د کروموزومونه چې دي کله چې په هسته کې هغه د کروماتین تارونه یې چې وروسته د حجروي ویش په وخت کې دغه کروماتین تارونه کوچني او لنډیږي او د بڅر ځای کېږي چې د کروموزوم باندې بدلیږي. چې کروموزوم چې دي دوه بازوګان لري چې د کروماتید بازوګان په نامه سره یادیږي، چې دوی د سنچومیر په برخه کې یو د بل سره نښتي. او د کروموزوم د کم کروموزوم چې دی هغه په زرګونه جینونه چیکیه انتقالیه خپل پزان کې، یعنی عموما درویش جوړې کروموزومونه دي چې په دوی کې دغه هر کروموزوم چې دی په زرګونه دغه کم جینونه چې دی هغه چیکیه انتقالیه. راسو دغه کروموزومونه چې دی عموما پر ایکس کروموزوم باندې زیات جینونه نشته، ځکه چې د جسامت له مخې تر وای کروموزوم غټ دی. نو په دې باندې چې مثال ډېری وخت کم ناجوړیانی چې دی ناروغي چې دی د هغو مسول عام هغه شي د ایکس کروموزوم، کچېره هغه په پلار کې وجود لري کم په مور کې د ایکس کروموزوم په واسطه چې کیږي انتقالیږي. چې په هغه کې عموما دوه ناروغي چې ډېر مطالعات پر سوي دي، هغه یو ده رنګ نه لیدل دي، او بل ناروغي د هیموفیلی په نامه سره یادیږي. تاسو دغه کم ناروغیانې چې دي زده کوو. تاسو لومړی د رنګ نه لیدنه یا ړندوالی یا هم کلر بلایندنس چې دي، دا عموما دغه کسان چې دي یا خو نه ویني یا هم د رنګ توپیر نه شي کولای. په دوی کې چې دي د شین او سور رنګ تشخیص وړتیا کمه ده، یعنی دوی نه شي کولای چې سور او شین رنګ تشخیص کړي. عموما دغه کسان چې دي هر شی د سور او سپین تور او سپین رنگ باندې معلومیږي، چې دغه ته موږ د کلر بلایندنس یا هم رنگ نلیدنې ناروغي وایو. چې دغه ناروغي چې ده په نارینه وو کې زیاته ده، په ښځینه وو کې په ډېر کم اندازه سره لیدل کېږي، چې د ایکس کروموزوم له امله له مور څخه دي. چې کې دغه نارینه وو کې چې یوازې راځي د ایکس کروموزوم له مور څخه اخلي، چې د هغه له امله دغه ناروغي باندې چې کېږي اخته کېږي. چې په دغه کې دا د ایکس مثال دا د جینونو بې نظمیانی د دې لامل کېږي. همدارنګه که چیرې مثال ایکس کروموزوم چې د مور او بل د پلار څخه اخلي، د دې لپاره چې د رنګ نه لیدنې کې مثال ولیدل سي باید پکې معلوم سي هغه دغه د ایکس کروموزوم په نارینه وو کې چې دی مثال د پلار څخه چې کوم وای کروموزوم راسي او د مور څخه ایکس کروموزوم راسي، هغه وای کروموزوم جینونه چې دی هغه د ایکس کروموزوم باندې غالب نه سي کېدلی، یا هم هغه خاصیت پکې کې نه انتقال لسی. په دې سره دغه نارینه چې دی په دغه ناروغي اخته کېږي، او که چېرې ښځینه په نظر کې ونیسو که چېرې د پلاس ایکس کروموزوم راسي، بیا نو دغه کم ناروغي جین چې دی هغه مغلوب پاتې کېږي پټیږي. خو بیا هم په بل نسل کې کېدای شي چې هغه څه سي راښکاره سي، مګر په دغه نسل کې چې دی د پلاس کروموزوم پر هغه بل کروموزوم باندې غالب کېږي او پر بل خاصیت باندې غالب کېږي، او په دې کې دوی د دغه ناروغي څخه ژغورل کېږي. که چیرې مور او پلار دواړه په دې ناروغي سره اخته اوسي، کېدای شي کوم نسلونه چې رمس کېږي هغه هم مثال د دوی د کروموزومونو تر تاثیر لاندې راسي په دې ناروغي. یعنی که چیرې پلار په دغه ناروغي اخته اوسي، کروموزومونه چې کله لېږدوي، په دې کې هم کېدای شي چې نوموړی ماشوم چې شي هغه هم په دې ناروغي باندې اخته شي. ورپسې تړلی یا بسته جینونه وایي، لکه څنګه چې مو وویله د انسانانو چې دی د دېرش څخه تر څلوېښت زره پورې جینونه لري، او یوازې درویش جوړې کروموزومونه لري چې په دغه کروموزومونو کې په زرونه دغه کم زرګونه جینونه انتقالیږي. چې هر جین چې دی د یو صفات یو خاصیت خپل د ځان سره چې کوي د یو نسل څخه بل نسل ته انتقالي، چې په دې سره دغه کم جینونه چې دی یو د بل سره نږدې اړیکه لري، یو د بل سره یو ځای چې دی
ته موږ چې وایو تړلی یا بسته جینونه وایي. یعنی یو د بسره دوی په ډېر نږدې تړلي جوړښت کې دوی یو د بسره پرتې چې دې ته جین لینکیج ویلی شو. ورپسې د تړلي یا بسته جینونه چې دی په دلیل باندې پوه سو چې ولې دا رامنځته کېږي. مثال ولې دوی یو د بسره تړلي یې ځکه چې دوی چې دي یو د بسره ډېر نږدې حالت کې پرته دي. ورپسې راځو پولي جین صفتونه وایو. پولي خپله پولي جینیک دا چې دی خپله د نامه څخه معلومېږي. پولي په معنا د ډېر سره دي. دا هغه دي چې مثال یو صفت دپاره څو دانې جینونه چې کوي کار کوي. مثال د خبرې د سترګو رنګ دی، د پوستکي رنګ دی، د ویښتانو رنګ دی، چې دا د قد لوړوالی دی. دا ټوله چې دي په پولي جینونه دي. یعنی د دوی د کله چې د مثال د والدینو څخه و ماشومانو ته دا خاصیتونه انتقالیږي، د جینونه چې ارثي خواص چې انتقالیږي هغه مثال ډېر جینونه چې کله وغواړي دغه خواص انتقال کړي. چېرې موږ خپل پوستکي ته په نظر وګورو، پام سو، موږ به خپل په پوستکي مختلف رنګونه پکې ولیدل سي. یعنی مختلف جلدونه وجود لري چې دا ټوله د څه شي له امله رامنځته کېږي؟ د پولي جین رامنځته کېږي. او عموما دغه کوم مواد چې دوی ته رشو کوي، دا د مثال د پوستکي رنګ چې دی هغه د میلانین په نامه پیګمنټونه دي چې په هغه سره دغه کوم د پوستکي تیروالی تتوالی په هغه پورې اړه لري. چې میلانین چې دی تور رنګه ماده ده چې کوم ورېښتانو سترګو دا بد کوم پوستکي چې دی هغه چور کوي، رنګ ورکوي. ورپسې د رازو وژونکي جینونه وایو. وژونکي جینونه چې دي دا مثال ځینې وژونکي جینونه وجود لري چې د هغه څخه کوم نسل چې مثال یو ماشوم چې رامنځته کېږي هغه د وخت یو څه وخت ژوندی بیا وروسته چې کېږي له منځه ځي. دا عموما مثال په د بې نظمیانو کې دغه رامنځته کېږي چې کله دا جینومه چې هغه پټ پاتو اوسي، دا ډول فکرونه چې کوي کله چې انتقال سي ماشوم ته هغه د یو څو پړاوونو وروسته چې کېږي له منځه ځي. که چیرې مغلوب پاتې سوی اوسي په لومړي نسل کې مثال لشکره نه سي، په دوام نسل کې چې لشکره کېږي چې دا د جینیټیکي بې نظمیانو څخه دي. همدارنګه دغه جینونه چې کله انتقال سي و ماشوم ته هغه ماشوم د لور یا د ریبولو آلې ته ورته د وینې په کموالي باندې اخته کېږي چې دغه الیلونه مثال دا د وینې د کموالي الیلونه چې کله انتقال سي دا ماشوم د وخت په تیریدو سره چې کېږي خپل ژوند د لاس ورکوي. په څو پړاوونو وروسته خپل ژوند د لاس ورکوي. دغه رقم که چیرې موږ مثال ځینې نور جوړښتونه ځینې نور موجودات کې وینو، که چیرې دا وژونکي جینونه د دوی په جینیټکس کې د دوی په نوم کې وجود ولري، کېدای شي د دې کوم نسل چې دی هغه چې مثال په نسل کې یو ماشوم یا څو ماشومان له منځه ولاړ سي. ورپسې اخیرنی موضوع چې ده هغه وراثت او چاپیریال دی. ان شاء الله زه مطمئنه یم چې تیر لوستونه مو په صحیح ډول سره زده کړي واوسي او هغه مو خپل ځان سره نوٹ کړي واوسي. رازو موږ خو تر اوسه پرې ټوله په جینیټکس کې مثال د اویله چې ټوله چې دی د وراثت د لارې د والدینو څخه و ماشومانو ته چې کېږي خواص لېږدول کېږي. دلته سوال پیدا کېږي چې آیا چاپیریال چې دی هغه پر وراثت کې یا مثال په خصوصیاتو کې آیا دوی خپل تاثیرات لري او کې نه لري؟ ځینې وخت ډېری کسان وایي وو خاص دوی په ځینو شرایطو کې خپل تاثیرات اچوي مګر پر فینوټایپ باندې، یعنې پر جینوټایپ باندې خپل تاثیرات نه سي اچولی. په ځینو شرایطو کې وو کېدای سي مګر په ډېرو شرایطو کې امکان نه لري. مثال خبرې ځینې کسان چې دي هغه د حالت د محیط شرایط ته په کتو سره دوی خپل پښه لاس یا د بدن یو غړي د لاس ورکې دا چې دی جینوټایپ کې نه راځي. یعنی کوم اولادونه چې مثلا راځي هغه حتمي نه ده چې هغوی هم په مثال معیوب واوسي. همدارنګه مطلب ځینې ګلان چې دی هغه یو د پتوني ګل دی هغه چې په نظر کې ونیسو هغه مثال په 10 درجو سانتیګریډ کې چې دی دوی سور رنګ لري، که چیرې یوه درجه په دې کې زیات سي هغوی کم رنګ اخلي، سپین رنګ اخلي. دا یو مثال کېدلی سي چې مثال د هوا د حرارت په درجه سره دوی خپل رنګ ته څه ورکوي، تغییر ورکوي. خو دا فینوټایپ کې دی، په جینوټایپ کې کوم تغییر ورته نه راځي. همدارنګه د دوی چې دغه کوم دوامدار بدلون رامنځته کېږي هغه د کانټینیوس موډیفیکیشن په نامه سره یادیږي، چې دا بدلون مثال په دې کې د دوامدار ډول دپاره په هغه کې وجود ولري. او هغه چې په دوامدار ډول وجود نه لري هغه د ډسکانټینیوس موډیفیکیشن په نامه سره یادیږي. عموما مثال که چیرې دغه رقم موږ یو غبرګونی کوچني په نظر کې ونیسو هغه یو چاپیریال بل چاپیریال ته، موږ په دې کې ډېر توپیرونه ووینو چې مثال د دوی خصوصیاتو کې، د دوی په د فینوټایپ په تغیراتو کې ډېر شیان به موږ تر سترګو سي. او عموما دغه کوم مثال وراثت چې دی، یعنې دغه چاپېریال چې دی هغه په وراثت باندې خپل تاثیرات بدلونونه په دوی کې نه راولي. دا چې دي کسبي صفتونه دي چې مثال هغه ارثي کېدلی نسي، چې دغه بدلونونه چې دي اصلاح یا هم موډیفیکیشن په نامه سره یادیږي. راځو دی مثال موږ په کچیرې په ځینې جینوټایپونه ووینو یا ځینې جینونو کې تغیرونه، مثال چې دی هغه د چاپېریال د مختلفو عواملو لکه وړانګو، درملو او نور په واسطه رامنځته کېږي، چې دا ډولونه چې دي دا بدلونونه ارثي کېدای سي. او دوی عموما ثابت صفتونه دي چې په چاپېریال، مثال او ځینې چې دي ثابت صفتونه دي چې په چاپېریال په مقابل کې هغه صفتونه باندې خپل تاثیر دوی نسي اچولی. هغه لکه مثال د وینې ګروپونه چې دي هغه چاپېریال پر دې باندې تاثیر نه سي اچولی. یا که چیرې د سترګو رنګ ووینو، د سترګو رنګ که چیرې په جین کې څه رقم راغلی اوسي، چاپېریال پر هغه باندې خپل تاثیر نه سي اچولی. دغه رقم د غوږو پوڅکي دي چې دوی مثال عموما د تړلي پوڅکي او خلاصې پوڅکي چې دي هغه د جین په واسطه څه کېږي، جینټیک سلای د ایسته خواصو د لارې انتقالیږي. هغه په څه شي پورې د مثال په چاپېریال پر هیڅ کوم ربط نه لري. دا چې دي ثابت دي چې دي خپل دغه کوم فینوټایپ چې دی تغیر نور کوي. ځینې په دې کې غیر ثابت دي چې موږ ویل هغوی کېدای سي چې څه په ایسي ډول سره تغیر وخوري. او همدارنګه ځینې غیر ثابت صفتونه چې هغه تر چاپېریال تر تاثیر لاندې راځي، لکه مثال د انسان وزن دی، همدارنګه هغه چې دی د چاپېریال تابع دی. دغه رقم د ورشتانو رنګ دی چې هغه که چیرې مثال د لمر شعاع چې د لمر شعاع په واسطه د دې رنګ چې کېږي تغیر وخوري. دغه رقم دا د ورشتانو رنګ سربېره مثال ځینې چې موږ وایو د وړانګې چې دی هغه هم چې شکی د لمر وړانګې چې دي هغه پر ایسي خواص ځینې خپل تاثیرات اچولی. ایسي فینوټایپ سره یو څه اړیکه لري، مګر پر ډیرو شیانو نه چې هغه ثابت اوسي. د پوستکي رنګ چې دی هغه کېدلی سي د چاپېریال تر تاثیر لاندې واوسي او خپل پوستکي رنګ چې سي تغیر وخوري. مګر که چیرې په جین مثال موږ ډېری وخت په کومو ساحو کې چې ژوند کوو، په کومو برخو کې چې ژوند کوو، جل مو یو ډول دی. که چیرې مثال موږ سړو برخو ته لاړ شو، په هغه ځای کې چې د لمر وړانګې کمې واوسي، موږ به خپل په جلد کې کم تغیرات، ډېر تغیرات ووینو، چې دا خپله څه دي د چاپېریال تاثیرات دي. مګر زموږ جینوټایپ چې دی هغه څه دي په کښې کې معلوم او واضح دي. دا به زموږ او ستاسې د نن ورځې موضوع، انشاءالله چې موضوع مو خپل د ځان سره نوټ کړی واوسي او په صحیح ډول خپل موضوع ښه ډول سره زده کړي. لکه څنګه چې مې په تېرو لوستونو کې درته ویلي وه، دولسم ټولګۍ د ډېر مهم موضوعات دي. کوشش وکړئ چې هره موضوع یې په صحیح ډول نوټ کړئ او خپل د ځان سره زده کړئ. همدارنګه د اضافي معلوماتو لپاره د نورو منبعو څخه هم استفاده وکړئ. په اخرنۍ برخه کې د هر وخت په څیر موږ درې پوښتنې لرو. تاسو خپل کتابچې قلمونه واخلئ او نوموړې پوښتنې خپل د ځان سره نوټ کړئ. لومړۍ پوښتنه ده: د رنګ نه لیدل یا ړندوالی یا هم کلر بلایندنس څه وخت رامنځته کېږي؟ دویمه پوښتنه ده: وژونکي جینونه څخه مطلب څه شی دی؟ او اخرنۍ پوښتنه ده: وراثت او چاپېریال څه اړیکه لري؟ دا واز موږ ستاسې د نن موضوع. تر بل وخت پوری د علامو ملسه د توجه څخه مو هم نړۍ نړۍ مننه.
دا نوې تفریحي خبرونه له آزادۍ رادیو
کولای شي د خپل خوښي سندرې وغوړي او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شي.
00040 22 12 00